په افغانستان کې د ماسپښین 2 بجې شوې ازادي راډیو او ریډیو ازادي راډیو د خبرونه ډیره برخه د ځوان فکر اونې ز خبرونه ته ځانګړې شوې خو پایل زنو ریاست نورې د سات په خبرونو کوم د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یو نامه مرستیال رامز الاکبروف وایي تر اوسه د نړۍ ستر بشري بحران په افغانستان کې دی چې د دې هیواد 28 میلیون وګړي د ژوند پاتې کېدو لپاره پر مرستو متکی دي. یو نامه بیګا په یو ټویټ کې ښاغلی الاکبروف له قوله ویلی چې تر اوسه هیڅ هڅونکي پرمختګونه نه تر سترګو کېږي چې آیا نجونې به بیرته ښوونځیو ته ستنی شي. الاکبروف چې له کابل څخه د ویډیو کانفرنس له لارې په نیویارک کې د افغانستان د وروستیو پرمختګونو په اړه خبر اعلان ته معلومات ورکول وویل چې په تیرو 13 میاشتو کې پر افغانستان کې د کورنیو ناخالصو تولیداتو اندازه تر 15% پورې انکمه شوې ده. اساسي خوراکي موادو بیه 10% پورته تللې او د بیکارۍ کچه 40% ته رسېدلې. هغه زیاته کړې چې په اوس وخت کې د خلکو شاوخوا 15% عاید پر خوراکي موادو لګېږي. ملګرو ملتونو او شریکانو یې پر روان کال کې د افغانستان له وګړو سره د مرستې لپاره د 4.6 میلیارد ډالرو مرستې غوښتنه کړې ده. د ښځو لپاره د ملګرو ملتونو د افغانستان څانګې نن په یوه ټویټ کې ویلي چې مارچ میاشت د جنسیتي مساواتو د پرمختګونو او ننګونو میاشت ده، خو د افغان ښځو او نجونو لپاره دغه میاشت په څه معنا ده؟ یو کال نجونې د لوړو زده کړو له ښوونځیو منع شوي، درې میاشتې کېږي چې ښځې په غیر دولتي مؤسسو کې له کار کولو راګرځول شوي، او له څه باندې یو کال راهیسې فرمانونو او چلندونو ښځې او نجونې له ټولنې حذف کړي دي. یو نامه په افغانستان کې د طالبانو لخوا پر نجونو او ښځو د کار او زده کړې او په ټولنه کې د فعال ګډون په برخو کې د لګول شوو محدودیتونو خبره داسې مهال کوي چې د مارچ 8 په نړۍ کې د ښځو د نړیوالې ورځې په توګه نمانځل کېږي. د یو بل خبر لمخدم ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي ادارې او چا وایي چې په افغانستان کې نږدې 9 میلیون وګړي د زده کړې په برخه کې ملاتړ ته اړتیا لري. او چا پرون په یو ټویټ کې ویلي چې په روان 2023 کال کې 3 میلیونه یو لک کسانو ته لومړیتوب ورکړل شوی چې د زده کړې لپاره څه باندې 215 میلیون ډالرو ته اړتیا ده. او چا ویلي چې په کورنیو ټولګیو کې د زده کړې په دې بهیر کې نجونې هم شامل دي. په سیویس کې د افغانستان په پیسو د امانتي صندوق د بورډ یو غړی شاه محمد مهرابي وایي تیر میاشت د دوهم ځل لپاره د افغانستان د مرکزی بانک د کنګل شوي 3 میلیارد ډالرو شتمنۍ په اړه چې دغه صندوق چارې سمبالوي پر مختلفو لارو چارو خبرې وکړې چې په څه ډول کېدی شي هغه د پولیس باد سره سم ولګول شي. دغه پیسې چې په امریکا کې د افغانستان بانک د کنګل شوي 1 میلیارد ډالرو شتمنۍ نیمایي برخه و تیر کال آزاد او دې امانتي صندوق ته ولېږدول شوې. شاه محمد مهرابي چې اوس هم د افغانستان بانک د عالي شورا غړی دی وویل په هغه غونډه کې چې د دې بورډ څلورو غړو په آنلاین بڼه د فبروري په 14 ترسره کړه د دغو پیسو د لګولو پر مختلفو لارو چارو خبرې وشوې. هغه زیاته کړه اساسي طرح دا ده چې د پولیس ثبات لپاره د کومو لازمو اصولو له مخې او د کومو بالقوه اهدافو لپاره د دغه امانتي صندوق پیسې لګول کېدای شي. ښاغلی مهرابي وویل د په باور دغه پیسې به یوازې د پولیس ثبات د ټینګښت او د افغانستان د آثارو د نرخ د بې ثباتۍ د کمولو لپاره ولګول شي. د دغه امانتي صندوق غړو ویلي لکه چې دغه پیسې له ازادېدو وروسته د امریکا د مالیې وزارت یو ځانګړي حساب او له هغه وروسته سویس ته انتقال شوي، تر اوسه یې 70 میلیون ډالر ګټه کړې ده. په پاکستان کې یوې محکمې د دې هیواد د پخواني صدر اعظم عمران خان د نیولو امر وکړ. عمران خان تورن شوی چې د واکمنۍ پر مهال دولتي سوغاتونه په پټه پلورلې دي. په اسلام آباد کې قاضي ظفر اقبال د سیشن بي پورز وویل له عمران خان څخه څو ځلې وغوښتل چې محکمې ته حاضر شي خو د سرغړونه وکړه، نو اوس دا چانس هم له لاسه ورکړی دی چې په ضمانت خوشې شي. د عمران خان مدافع وکیل د 5 ورځو په مخ د محکمې د دې حکم د ځنډېدو غوښتنه وکړه او ویل چې عمران خان د 2 نورو قضایاو په ارتباط محکمې ته حاضر شوی و خو قاضي دا درخواست رد کړ. ټاکل شوی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن به د جی شل د ډلې په غونډه کې د ګډون لپاره نن د هند په پلازمینه نوې ډیلی کې وی، چیرې چې ټاکل شوی د هغه روسي سیال سرګی لاوروف به هم هلته وي. د هند په کوربتوب دغه غونډه به چې هدف یې د نړۍ د سترو اقتصاد لرونکو ترمنځ د یووالي رامنځته کولی تر ډیره د اوکراین او له چین سره د کړکېچونو تر سیوري لاندې وي. داسې نه ښکاري چې بلینکن او لاوروف به جلا سره وګوري. د لویدیز چارواکو له قوله دواړه مشران په بالی کې د جون نیمیاشتې د جی شل غونډې وروسته په یوه خونه کې نه دي لیدل شوي. هغه مهال هم د روسیې د بهرنیو چارو وزیر له غونډې وتلی و. د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو وروستی ځل د 2022 کال په جنوري کې څو اونۍ مخکې له دې چې روسیه پر اوکراین یرغل وکړي مخامخ کتنه ترسره کړې وه. او د یونان لاریسا ښار ته نږدې تېره شپه د دوو ریل ګاډو د ټکر له امله تر دیرشو ډیر کسان وژل شوي او په لسګونو نور ټپیان شوي. لاریسا ښار د پلازمېنې اتل اتن شمال ته په 300 کیلومتر کې پروت ده.
ځوان فکر له ازادي رډونه
سلامونه ستړي مشه د ځوان فکر پروګرام دی او زه فريده سيال پکې ستاسو قربانه يم. دیالس کال وړاندې د ملګر ملتونو عمومي اسامبلې په 2003 کال کې یو پریکړه لیک تصویب کړل چې لمخې هر کال د فبرورۍ میاشتې 28 نیټه د مورنۍ ژبې نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي. خو دې مسلې ته د ملګر ملتونو پام چا ورواړوه. د ملګر ملتونو تر پریکړې نږدې اوله سيزه مخکې د بنگلاديش خلکو د ملګر ملتونو هغه مهال عمومي منشي کوفی انان ته پیو لیکي د دې ورځې د لمانځلو غوښتنه وکړه. دوی په مورنۍ ژبه د لیکل لوست حق غوښتنې مبارزې لپاره وړاندیز وکړ. د پاکستان له رامنځته کېدو څو موده وروسته د دې هیواد نوي مؤسسه او مشر جنرال محمد علي جناح د اوسني بنگلاديش پلازمینې ډاکا کې چې هغه وخت ختیځ پاکستان بلل کېده یوې غونډې ته په وینا کې وویل چې اردو یوازې به د پاکستان رسمي ژبه وي. هدف یې دا و چې یوازې په اردو په پاکستان کې وي او د پاکستان وګړي به په دې ژبه خبرې کوي. نه یوازې د هغې غونډې ګډونوالو د ښاغلي جناب پر دې څرګندونو سخت غبرګون څرګند کړ، بلکې له هغې وروسته د بنگلاديش اوسیدونکو پراخ احتجاجونه وکړل چې د ډاکې پانتونی مرکز وو. بنگالیان اندېښمن وو چې که پر دوی بله ژبه وتپل شي نه یوازې دا چې راتلونکي نسلونه به یې په خپله مورنۍ ژبه له زده کړو محروم پاتې شي، بلکې خپله بنګالي ژبه به هم له منځه لاړ شي. نو له همغې ورځې وروسته د دې ژبې د رسمي کېدو لپاره هڅې پیل شوې او بالاخره نتیجه دا شوه چې بنګالي ژبه هم په رسمیت وپېژندل شوه او بنګلاديش کلونه وروسته تقریبا 19 کاله وروسته د پاکستان ازادي واخیستله او یو مستقل هیواد شو. سکال د ملګر ملتونو شعار دا دی چې تعلیم ته لاسرسی په بیلابیلو ژبو باید وي، ځکه دا هغه اړتیا ده چې زده کړې بدلولی شي. ملګر ملتونه وایي په نړۍ کې د نفوس 40% په هغو ژبو چې غږیږي او پوهیږي پرې زده کړې نه ترلاسه کوي. نن موږ هم په ځوان فکر پروګرام کې پر همدې موضوع بحث کوو چې په مورنۍ ژبه زده کړې څومره ارزښت لري، ولې باید ژبه وساتل شي او څنګه کولی شو چې ژبې وساتو. په خبرونه کې قدرمن میلمانه هم را سره شته ده، د پوهنتون استاد روخان الله روخان، د علوم اکاډمۍ علمي غړی شریف الله سانین چې د دوی مورنۍ ژبه گواری ده او د افغانستان د چې د گواری ژبه د افغانستان په کومو سیمو کې ده او کوم خلک په دغه ژبه خبرې کوي، دا به هم د شریف الله سانین نه واورو، خبرې به پرې وکړو. څېړونکی ډاکټر رفیع الله نیازی د علوم اکاډمۍ علمي منشي او لیکوال او ژباړن ریاض مقامزی هم را سره په خبرونه کې دي. په دې اړه به سره باسو کړو چې ژبه څنګه رامنځته شوې ده، ارزښت به هم راته وایي او په دې به هم خبرې وکړو چې ولې باید ماشومان په خپلې مورنۍ ژبې زده کړې وکړي. د خبرونه میلمانه هم به ستراغلې دي، وربشو خغلی نیازی ته ستړي مشي. خغلی نیازی په خیر راغلی. تاسو ته په پایل کې وایي چې موږ ژبه څنګه تعریفو، خپل ژبه څه ته وایو؟
ډېر مننه تاسو د پروګرام میلمنو د راډیو ټولو اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم او د مورنۍ ژبو د نړیوالې ورځې مبارکي ورته وایم. ژبه تعریف د ژبې البته د اصولو په لحاظ باندې کېدای شي له څو اړخونو ژبه تعریف شي. د ټولنپوهنې له اړخه، د ژبپوهنې له اړخه، همدغه ډول د وګړپوهنې له اړخه، خو په ټوله کې یو ساده او عام تعریف د ژبې چې هغه پخوا داسې ویل کېدل چې ژبه د پوهولو او راپوهولو یو وسیله ده چې انسانان پرې په خپلو منځونو کې خبرې اترې کوي، خپل فکرونه او خپل انګیرنې او انګیرنې پرې نورو ته انتقالوي. همدغه ډول ژبه د غږیزو او اوریزو سمبولونو یو داسې غونډه چې انسانان پرې خپل مفاهیم او خپل مطلبونه نورو ته وړاندې کوي. همدغه ډول د ژبې نور هم ډېر تعریفات شوي، خو په لنډ ډول همدغه تعریفات، البته بیا دغه تعریفاتو کې وروسته نور زیاتونې شوي چې ژبه یوازې د پوهولو او د راپوهولو یو وسیله نه، بلکې د قومونو او ملتونو د هویت او د تاریخ او د فرهنګ یو داسې نښه ده چې د دوی تیر ماضي، تاریخ او فرهنګ او کړولو دودونه او عنعنات پر سر تړلې دي. همدغه ډول ځینې نور تعریفات او ځینې نورې برخې هم دې سره یوځای کېدی شي، چې البته په موضوع کې کولندې بحث مقرر نه پاره باندې بحث وکړو.
ډېر مننه. کدام راته وایي نیازه چې یو ژبه څنګه رامنځته کیږي او په نړۍ کې چې موږ کله وینو، حتی د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې خلک په متفاوتو ژبو باندې خبرې کوي، دغه د ژبو ډېروالی له کومه شوی دی او څنګه یو ژبه رامنځته شوې ده؟
په دې اړه په عمومي ډول باندې نن سبا موږ سره په علمي لحاظ دوه ډوله نظریات دي. یو د سماوي ادیانو نظریات دي چې دا غوی په بنسټ باندې ژبه اثر ولا متشوي، او یو ورستا د نیچرالستانو یا د علومو د بیلابیلو برخو د پوهانو نظریات دي چې ژبه متشوي. د سماوي ادیانو پر بنسټ باندې ټول ژبې خدای تعالی پیدا کړي او انسانانو ته ورخوړي، او زموږ د اسلام د مبین دین د احکاماتو پر اساس باندې د قران نشان په حکم باندې چې وعلم آدم الاسماء كلها، چې آدم علیه السلام ته ټول شیانو نمونه ورخودل شول، د نمونو اطلاق په ژبه کې همدغه ډول په قران کې بل ویل چې خلق الانسان علمه البيان، نو خدای تعالی انسان خلق او بیا د بیان او د خبرو اترو واک او صلاحیت ورکړ. همدغه ډول دا ژبه ورسته چې کله دنیا ته راغلی او په دنیا کې د بیلابیلو قومونو د تیسېدو او نسلونو د زیاتېدو سره لومړی یو ژبه او لهجو ګردودونو بدل شوی، او بیا ګردودونو او لهجې بیلابیلو وختونو زمانو سره د جغرافیایي او طبي موانع او ځینو نورو مسایلو پر اساس باندې په بیلابیلو ژبو باندې وختري. اما په مقابل کې مثال به زموږ خپل عقیده هم همدارا د نسلستانو یا د طبیعت د علومو د نورو برخو پوهان بیلابیل نظریات لري. څو چې ژبې انسانانو د اشارو په توګه د غږونو په توګه د نورو حیواناتو نه تقلید کړي دي، او یا ادارې چې د ژوندانه په پیل کې د ضرورتونو پر اساس باندې ځینې غږونه د دوی لپاره راوتي دي، یا د درد او د احساس او یا د نورو مسایلو په برخه کې، یا هم د وحشي ځناورو ډالونکو ځناورو له ویرې څخه دوی د خطر لپاره ځینې سمبولونه او ځینې نښې او ځینې غږونه ټاکلي چې دغه غږونه جل پر غږونه بل اخره ورسته په ژبه بدل شي، او دې ته پرمختګ او وسط ورکړل شوی دی. همدا ډول د تقلید یې شی دی نور هو. په هر صورت هغه څه چې زمونږ عقیده ده او عمومي عقیده چې ژبه خدای تعالی پیدا کړی او د انسانانو د تولد او د تکثر په نتیجه کې بیلابیل سیمو کې د بیلابیل وختونو سره په لهجو بدل شوی، او دا لهجه نور سیمو ته منتقل شوی دی. نو د ژبه د پیدایښت په اړه عمومي نظر په دغه ډول باندې
ډېر مننه کور ودان تاسو بیرته راوګرځو. زموږ بل میلمه غلی شریف الله سنین هم وصل شوی دی. تاسو ستړي مو شئ، په خیر راغلی. تاسو راته وایي چې تاسو په ګواری ژبه باندې خبرې کوئ، د دغه ژبې په اړه باندې لږ معلومات راکړئ چې دا په افغانستان په کومه سیمه کې ده، کوم خلک پرې خبرې کوي، او په ټوله کې دغه ژبه تر اوسه پورې څومره ژوندۍ پاتې ده؟
مننه کور مو ودان صاحب، خوشحاله اوسئ. گواری ژبه خو د هندو اروپایی ژب کورنۍ د هریک ژب خاخ د هریک ژب تانگی ژبه ده. دغه ژبه زمونږ په هیواد کې د هیواد ختیځ ته د کونړ ولایت په ناړۍ ولسوالۍ، غازی آباد ولسوالۍ په بیلابیلو سیمو کې ویونکي لري، او پر غازی آباد ولسوالی او د کونړ ولایت د نړۍ ولسوالی سربیره په ځینو نورو سیمو کې هم د دې ژبې د لهجو ویونکي شته. پر کونړ سربیره د ننګرهار ولایت او د کابل ولایت کې هم په سلګونو کورنۍ د ګوري ژبې ویونکي اوسېږي، میژ دي، په خپل ژبه غږیږي، په خپل ژبه خبرې کوي، په خپل فامیل کې، په خپل کور کې. هیواد سربیره بیا د پښتونخوا په دیر کوهستان، سوات کوهستان او د چترال په بیلابیلو سیمو کې د ګوري ژبې ویونکي میژ دي او په همدې ژبه خبرې کوي. اوس فی الحال د ګوري ژبې وضعیت، ګوري ژبه خپل الفبا لري، لیکنه سیستم یې برابر دی، په ګوري ژبه لیکلوس کېږي، د ژبې آداب او فرهنګ په برخه کې بیلابیل آثار چاپ شوي دي، او دغه د ادب او فرهنګ په برخه کې دغه لړۍ لا روانه ده. ساری چاپیږي، خپرونې پکېږي، نو دی جبی د ودی پیاولتیا او بډاینې لپاره خو هڅه مون خو تر خپلې وسې پورې هڅه کوو، او د دې جبی فرهنګیان لیکوال شاعران هم هڅه کوي چې د خپلې جبې لپاره کار وکړي، د جبې د بډاینې لپاره، د ودی لپاره. نو په دې برخه کې د
تاسو رته خپل وایي سنین صاحب په بخښنی سره، تاسو خپل د علوم اکاډمۍ علمي غړی یاستئ، په دې برخه کې مو کار کړی دی، خپل مو د دغه ژبې لپاره څومره کار کړی؟
مونږ خو د دې زما شخصا خپل تقریبا درې اثار زما چاپ شوي دي، یو د غوري ژبې د الفبا دا د یوې ژبې لپاره د اساس او بنسټ حیثیت لري، د علوم اکاډمۍ د متخصصو مسلکی پوهانو او استادانو په لارښوونه او راهنمایي د غلیف باب شپله شوې ده، چاپ شوې ده، او د همدغه غلیف باب پر بنسټ د غوري ژبې بیلابیلې مقالې، لیکنې، آثار او خپرونې خپرېږي. او بل اثر مې د غوري ژبې ولسي ادبیات په نامه چاپ شوی چې دی کې په دې اثر کې د غوري ژبې د ولسي ادبیاتو بیلابیلې برخې څېړل شوې دي، او بحث او څېړنه په تر سره شوې ده. او بل اثر چې همدغه سږ کال چاپ شو تازه، هغه د غوري ژبې د فونولوجي اثر دی، د ګرامر برخه ده چې هغه همدا سږ کال چاپ شو. او نور ځینې اثار زما شخصا خپل ډیر د غوري ژبې او ادب په برخه کې ناچاپ دي، تقریبا څلور پنځه اثار نور هم بس چاپ لاندې دي، تر اوسه چاپ شوي نه دي خو کار پر روان دی، او نور مونږ هڅه کوو چې دې ژبې د ادب او فرهنګ په برخه کې تر خپلې وسې کار وکړو، او له مترکېدو لکېدو او رکېدو یې وشو.
مننه. په دې بروسته خبرې وکړو چې دغه ژبه څنګه ویم کې کم شوې دي کنه، او څومره د دې احتمال شته چې دغه ژبه ورکه شي. وروسته به دې پوښتنې ته راشو، خو اوس به ورشو زموږ بل قدرمن میلما ریاض مقام زه موږ سره وصل شوې ده. تاسو ته ستړي مشي ښه راغلاست. تاسو راته وایي چې مخکې موږ دغه پوښتنه مطرح کړه چې ژبې څنګه رامنځته شوې دي، او همدارنګه په نړۍ کې ولې بیلابیلې ژبې شته ده، که تاسو راته وایي په علمي ډول باندې ولې یو ژبه رامنځته کیږي او ولې یو ژبه له منځه ځي؟
ډېره مهمه سیال صاحب، زه په خپل وار تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته خپلې نیکې هیلې احترامات وړاندې کوم. را به شو پوښتنه ته چې ژبې څنګه رامنځته شوې، په دې اړه بیلابیلې نظریې ورکړل شوي دي. یوه نظریه چې زموږ دیني اړخ لري، مثلا هغه کې دا ویل کېږي چې مثلا آدم علیه السلام ته الله جل شانه ژبې ورښودلې وي، او وروسته ویل کېږي چې مثلا ځینې روایت دا دي چې دغه ژبې په بیلابیلو لویو تختو چې له خښتو په څیر ویل ته لیکل شوي وي، او وروسته مثلا دا په یو بټۍ کې پخې شوي او ساتل شوي وي. کله چې د نوح علیه السلام په وخت کې طوفان راځي، نو دغه بیلابیلو برخو ته انتقالېږي، او چا چې کومه تخته وموندله هماغه ژبه انتخاب کړله. یو دا بیل بحث دی. بل چې یو څه داسې منطقي توګه هڅه شوي چې ځواب ورته پیدا شي، هغه دا ده چې ژبې په لومړیو کې انسانان چې کله کم و تعداد او دوی له نورو حیواناتو څخه د ویرې پر مهال یو څه ناشنا غږونه واویستل. دغه غږونه د یو بل د خبرولو لپاره، د خطر د زنګ په توګه کارول کېده. ورو ورو دغه حرکت او دغه کار یو تسلسل پیدا کوي، یو نظم پیدا کوي، او پر یوې ژبې اوړي، او یو افهام او تفهیم د وسیلې په توګه بیا کارول کېږي. نو د ژبې رامسته کېدو په نورې نظریو مشته ده، خو دغه دوه چې دي لکه څه واضح دي. بلخ پښتنه د دې پښتنه بل به خدا و چې ولې په خلک په نړۍ کې په بیلابیلو ژبو خبرې کوي. دغه هم بیلابیل دلایل کېدای شي، کله ناکله یو ژبه په څو ژبو تقسیم شي، مثلا د خلکو ډیروالی، جغرافیوي ویش، دا او دې ټولته مسایل دي سبب شي چې ژبې په نړۍ کې ډېرې وي، او په مختلفو سیمو کې خلک په مختلفو ژبو او د مختلفو قراردادونو په اساس سره افهام او تفهیم وکړي.
مننه کور ودان اوریدونکو لرو، اوریدونکو ته باور شو. سلامونه ستړي مشه، څوک یاست، لکم زای موړی کني ولیدا
د پرا ولادت تب کو وسولې حکیار خبرې کوم.
حکیار سب ستړي مشه، مننه چاړي کدنې ولې تاسو ته وای چې تاسو د فکر کړی دي.
پرا ولادت تب کو وسولې حکیار سب خبرې کوم.
مننه حکیار سب، تاسو د فکر کړی دي.
رغم سمرا ته مطلب نو سخوري ته عربي تکرار ک
مال حق یار صاحب تاسو زده کړی کړی دی که زده کړی مو کړی دی په کومه ژبه مو کړی دی آیا په خپل مورنۍ ژبه تاسو زده کړو ته لاسرسي درلود کنه
bale khur zikr mo dinis zikr mo kuli da khpal tar andazi tar murmuntika chi da trapi da dal tan da sim madrasa na rasmi stan da sim maktab sta po bakwao da swali ki da lar da siwad laru chi she ni vishta ki she chat aur wasu po da pashto je ba parsi po dim sar na khlasi je
نن د زده کړو په مورنۍ ژبه د زده کړو نړیواله ورځ ده. تاسو څه غوښتنه لري؟ هغه ماشومان چې تاسو په سیمه کې دي، هغوی که مکتب ته ځي یا مدرسې ته ځي، حکومت نه څه غواړي چې هغوی باید په کومه ژبه هلته ورته د زده کړو زمینه برابره کړي؟
تاسو مشکل دی سمنستر مطلب
ډېره مننه کور مودان چې زنګ مو وهلی وو. وربشو زموږ بل قدرمن میلمه هم موږ سره وصل شوی دی، د پانتون استاد روخان الله روخان هم خبرونې ته راغی. تاسو ستړي مشي ښاغلی روخان، که تاسو راته ووایي ستاسو مورنۍ ژبه کومه ژبه ده او په کومه ژبه تاسو زده کړې کړي دي؟
ډېره مننه پریدي خور، لومړی خو سلامونه تاسو ته او بیا دې ازادي راډیو ټول اوریدونکو او همدارنګه فیسبوک لایو ټول لیدونکو ته سلامونه. اصلا موږ ژبه خو پښتو ده او موږ ټول زده کړې البته په مساحو کې چې د افغانستان په مساحو کې چې اکثریت ژبې په ما غو ژبه باندې زده کړې ترسره کیږي. موږ چې دلته ختیځونکي اوسېږو، ختیځون اکثره دغه زده کړو ژبه چې ده هغه پښتو ده، نو موږ ټول زده کړې په پښتو ژبه کړي او پندی برخه کې موږ تر لیسانس پورې زده کړې کړې او فعلاً پونتون کې استاد یو.
ډېره مننه کور ودان. تاسو بیرته راوګرځم اغلی روخان، اوس به نیازي صاحب ته ورشو. نیازي صاحب، تاسو راته ووایئ، تاسو په تېر حکومت کې هم د علومو اکاډمۍ په څانګه کې پاتې شوي یاستئ، همدلته مو کار کړی دی او دا اوس هم په دې برخه کې کار کوئ. څه فکر کوئ د دې لپاره چې موږ یو ژبه ژوندۍ وساتو څه کول پکار دي؟
د ژبه د ژوندۍ او د ساتلو په برخه کې یو علمي بحث دی چې د ژبې سیاسي، ټولنیز او اجتماعي حیثیت په کوم کچه دی. ټول ژبې یو هیواد کې یو ډول سیاسي، اجتماعي او ټولنیز حیثیت نه لري. ځینې ژبې د وګړو د په لحاظ باندې، د نفوسو په لحاظ باندې ډیر ویونکي لري. ځینې ژبې په سیاسي لحاظ باندې د هیواد په رسمي یا ملي ژبې په توګه مطرح شوي، او ځینې ژبې په سیاسي او اقتصادي او فرهنګي ډګر کې علمي او بډای ادبي خزیر مې هغه لري. نو موږ چې کېږي چې موږ یو فرمولا د ژبو د ژوندۍ ساتل کېدو لپاره د ټولو ژبو لپاره هغه ډول تدبیر کوو، ځکه یو ژبې ته که چېرته په یو هیواد کې رسمي ژبه وي هغه د هیواد د ژبني سیاست، لینګویج پالیسی یا لینګویج پالیټکس پر اساس باندې هغه د هیواد اساسي قانون ته لار پیدا کړې وي، او د رسمي ژبې په توګه هغه ټول حقوق په هغه هیواد کې لري چې یو رسمي ژبه لري. همدغه ډول یو ژبه په یو هیواد کې د ملي ژبې حیثیت لري، البته هغه خپل سیاسي او اجتماعي دلایل لري تر شا، نو هغه هغه ټول مانوي حقوق چې یو ملي ژبه په یو هیواد کې لري هغه ترلاسه کړي. په دې معنی چې رسنۍ، نصاب، تعلیم او تربیه، قوانین په محاکمو کې فیصلې او پریکړې، ادبیات په خاص ډول د زده کړو سیستم او پرسنل کې کار تصویري دي او که چاپي دي او که غږیزي دي، په دې کې د اړخ خپل ځای موجودیت دا د دې باعث ګرځي چې دا ژبه لپاره ډیر کار وشي. ځینې ژبې په هیوادونو یا په دنیا کې داسې دي چې هغه په یوې محدودې سیمې پورې محدودې دي، او په یو وړه سیمه کې ویونکي لري چې هم د نفوسو په لحاظ باندې دا هغه ویونکي کلي، هم په سیاسي او اجتماعي او اقتصادي او فرهنګي لحاظ باندې، مطلب ډیره علمي پانګه او ذخیره او ادبي پانګه نه لري. اجتماعي حیثیت کې مثلا د یو هیواد په سطح باندې تر نورو ژبو دوی ویونکي کلي، نو دغه ژبې یو ډول د دغه یو حالت سره مخامخ شي تقریبا تر ډیره پورې د خپل ګاونډي او همسایه ژبو تر اغیز لاندې وي.
نیازه سه پختنه همم دلته ده په بخنی سره پختنه همم دلته ده چې زینی جبی کلم داسې شوی دی چې وجبه دی کوچنی وی هغه دی یو ځلې پراخه شي لوی دی شي یا کدا چې لوی جبه کلا کلا بخی وړ شي او کوچنی شي او حتی د دې امکان یې چې هغه ورکه شي کنه
او په دنیا کې ډېر داسې بیلګې او تاریخونه د دې سره چې ځینې ژبې په یو وخت کې ډېر لویونکي درلودل اما هغه ژبه د هر لحاظ چې وه دا له منځه لاړه د هغې یو ښه مثال د عبري ژبې دی هغه یو ځل یو وخت کې لویونکي درلودل او بیا د وخت په تېرېدلو سره متروکه شوله او بېرته بیا هم ښه مثال همداده چې همدغه ژبه چې کله د اسرائیلو په نامه یو هېواد جوړېږي نو د مذهبي تلاو پر اساس باندې هلته د ملي وحدت دپاره همدغه متروکه او مړه ژبه بېرته راژوندي کېږي او د ژبپوهانو او یا د ژبنیو پلانونو پر اساس باندې هغې دپاره کار کېږي ګرامرونه لیکل کېږي لغتنامونه لیکل کېږي قاموسونه ورته لیکل کېږي په نورو برخو کې کار کېږي البته دې سره یو مهمه مسله دا ده چې د دې ژبې تر شا سیاسي او اجتماعي او فرهنګي ملاتړو د حکومت نو دغه یو سیاسي او فرهنګي ملاتړ کوي او بل ژبه هم ترلاسه کړی شي ممکن هغه تر ډېره پورې یو ځندیز به پات شي یم بل مثال یو وخت کې د دې ژبه د سمرقند او بخارا نه تر هندوستان په دې ساحو کې د دربارونو او د حکومتونو رسمي ژبه وه اما د په منځنۍ اسیا کې د عثماني خلافت راتګ سره دلته التائی کورنۍ ژبو مطلب ازبکي او نورو ژبو د دري ژبې ځای ونیو همدغه ډول هندوستان ته د برټش انډیا کپنې د راتګ سره وروسته هلته اول انګریزي او بیا اردو بلخره د افغانستان تر سرحداتو پورې تر ایران پورې ده نو دغسې چې کله کله ژبې په سیاسي او فرهنګي لحاظ باندې خپل ځای تثبیت کړي نو مثلا د دري ژبې د پیاوړتیا په برخه کې یوازې خپل تاجکو او دري ژبو خلکو ته ډېر سرکار نه کړی سلطان محمود غزنوي او داغه حکومتونه او تر هغه وروسته نور مغول حکومتونه حتی پښتنو او نورو خلکو چې دې ژبې یو وخت سیاسي حیثیت درلودنه د ټولو ورته کار کړل اما کله چې حالات بدل شول جغرافي لحاظ باندې نو بېرته راکاږي په همدغه ډول باندې په نورو هېوادونو په نورو ملکونو کې هم دغسې کار کېدای شي البته دا په دې پورې تړاو لري چې یوه ژبه څومره سیاسي موقف لري
مننه کور ودان اوریدونکو لرو ستړي مشي څوک لکم ځای مو اړیکه نیولې متاسفانه چې د دوی اړیکه پرې شوې ده سنین سپ تاسو ته براشو که په دې برخه باندې خبرې وکړو چې موږ وایو چې په مورنۍ ژبه زده کړې څومره اړتیا ده چې یو ماشوم په خپل مورنۍ ژبه باندې زده کړې وکړي
مننه سیال صاحب د مورنۍ ژبې زده کړې خو دا د نړۍ کې ټولو سایکالوجستانو پوهانو ثابته کړې ده چې په مورنۍ ژبې زده کړې د ماشوم لپاره ډېر ګټور اغېزناک دي ځکه ماشومان چې په خوندۍ کې په مورنۍ ژبه زده کړی کوي نسبتا هغه ماشومان چې په دویم ژبه یا په بل ژبه زده کړی کوي چې مورنۍ ژبه نه وي ډیر سره توپیر لري ځکه هغه ماشومان چې په مورنۍ ژبه زده کړی کوي هغه د خپل هغه د درسي بهیر څخه خپل د زده کړو څخه مفهوم را اخلي پوهیږي او دوی په غزين کې په ما غزي کینی او تم ډیر ستونزه ورته نه پیدا کیږي ما ماشومان چې په خوندۍ کې په دویم آیا په بل ژبه زده کړې کوي دا غوي زیات تمرکز پدی چې دا ژبه زده کړي اما د خپل بلادیلو مزامینو په موضوعات او مسایلو تر ډیر هغه بیا نه پوهیږي ځکه ډیر تمرکز په دې چې دا ژبه زده کړي د دې ژبې لغات زده کړي د دې ژبې اصطلاحات زده کړي نو دا ډیر یو ستونزمنه مسله ده چې باید په ښوونځیو کې د مورنۍ ژبې د زده کړې لپاره زمینه برابره شي او هغه سیمو کې چې ماشومان یې د مورنۍ ژبې له زده کړې څخه محروم دي یا بې برخه دي نو هغه تا ک زمون په یواد کې حقلن ک نور بلابل مزامین نه د غیو مضمون خود مورنۍ ژبې چې د غوی لپاره د پهنی وزارت د تعلیمي نصاب ریاست لخوانه بشپل شي او خپل وروند خوندۍ ته توزیع شي او په هغه په کوم ډول چې مناسب وي هغه چې استادان ورته روزل شي او د خپل ژبې وینکو تالته تدریس شي نو دا به ډېر یو ګټور او نیک ګامي ترڅو هم به د دې ژبې د پایښت په برخه کې دې ژبې د امیدو په برخه کې یو ګټور ګام وي هم به د خپلې ژبې ویونکي ماشومان په خوندۍ کې او هم په ټولنیز ژوند کې د خپل ژبي لیک لو سره بشنای د خپل ژبي د د د افهام او تفهیم ستونزه به حل یو در ډیره ورته یو ګټور او نیکستان
مننه کور ودان مقام زې سپتاسي ته برشو موږ وایو چې د افغانستان د تیر جمهوریت اساسي قانون د درې څلوېختمې ماده پر بنسټ باندې دولت مکلف و چې د افغانستان معرف باید د علوم او د منځنۍ اجباري زده کړو د تامین لپاره غیزمن پروګرام طرح او تطبیق کړي او د مورنۍ ژبو د تدریس لپاره په هغو سیمو کې چې خلک پرې خبري کوي باید هغوی ته په همغه ژبه باندې د زده کړو زمینه برابره کړي. اوس مهال موږ د کوم لارو چارو نه کولای شو لکه څنګه چې سنین صاحب اشاره وکړه چې اړتیا ده یو ماشوم په خپل مورنۍ ژبه باندې زده کړی وکړي ځکه چې هغه لادمور په خېټه کې وی چې هغه مغه اشارات او خبرې چې مور پلار په کوم ژبه کوي هغه روس چې پیدا شي او بیا چې د لویګ نو مغه ژبه ده. اوس کې چرته په داسې شرایطو کې چې موږ یوازې په افغانستان کې دوه رسمي ژبه لرو چې هغه پښتو دري ده دغه نور ژبه چې ویونکې شته ده دوی ته موږ په کومه لارو چارو باندې کولای شو حداقل د دوی هغه مورنۍ ژبه چې دوی خبرې کوي د زده کړو زمينه برابر کړو.
ډېره مهمه مسله ده زه څنګه چې باور یم چې یو ماشوم کله هم مثلا په مورنۍ ژبه زده کړې کوي نسبتا هغه ماشوم ته چې په پردي ژبه زده کړې کوي ډېر سره توپیر لري او دا خبره په خپل چرونو هم ثابته کړې ده. نو د دې مسایل لپاره حکومتونه مکلف دي چې باید هڅه وکړي تر څو هغه چې دوی تعلیمي بنیادونه لري هلته د هغه سیمې خلکو او د هغه ژبه ته په کتو تحصیلي نصابونه برابر کړي او تر ټولو مهمه دا چې زما په ان په دغه برخه کې ډیره مهمه خبره را ده چې باید هیڅوک له پامه ونه شي غورځولای. یعنی موږ ځینې خلک لرو چې هغه یعنی مجبور دي چې په بل ژبه زده کړې وکړي او دا ډیره بده پدی ده چې هغه ماشومان چې یعنی یو ډول تبعیض دی هغه سره ځکه چې هغه ماشومان چې په مغه ټولګي کې درس وایي او وایي مورنۍ ژبه مثلا پښتو ده یا فارسی ده دا پرته له شکه نسبتا هغه ته چې مورنۍ ژبه یې د دوه ژبې نه وي تکړه وي ځکه چې دوی په هغه ژبه افهام او تفهیم ورسره کیږي او یو څو د انتقالوي چې دوی په ذهن کې له ماشومتوبه هغه ژبه ناشته دا او هغه مفاهیم ځای پر ځای دي او هغه ماشوم چې مثلا ورسته دغه مفاهیم حفظ کوي او په ذهن نشي نه کوي نو هغه ډیر وخت په مده تیریږي چې نوې ژبه زده کړي. نو په دې برخه کې د حکومت مکلفیت دی او په ځانګړې توګه د معرف وزارت باید د تجدید پام وکړي تر څو په ټولو سیمو کې چې دوی پیږي مثلا د دغه دوه رسمي ژبه ویونکي نشته دي هغه ته په خپل مورنۍ ژبه نصاب چمتو کړی او د دغه د تطبیق لپاره باید
مننه مننه کور ودان اوریدون کلرو سلامونه ستړي مشي
بلې فريدي خوري سلامونه می قبول کړ
علیکم سلام ستړي
مشي علیکم سلام علیکم ورحمت الله وبرکات
علیکم سلام څوک یې لکوب زیداری کني ولي
خوري کی قاری محمد ای پښتون هم ساسه دایمي همکار او ساسه دایمي اوریدون کړم د جوزجان
پښتون صاحب ستړی مشه په خیر راغلی. نن د مورنۍ ژبه نړیواله ورځ ده تاسو راته وایئ چې ساسې په سیمه کې ماشومان په کوم ژبه زده کړه کوي
خوري کې اول خو زه مبارکي وایم واغه چاته چې د نړیوالې ژبه ته مورنۍ ژبه ته خدمت کوي او دوهم هغه چاته مبارکي وایم چې د غورت تجلیلي خو یو اندیشنه یو ګله موږ لرو خپل د ملک نیولې بیا تر ټولې نړۍ پورې د غورت تجلیلي دا کال 355 شپې دی کله چې دغه ورځ راشي د دې ورځې اعلان کیږي چې نن د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ ده. اما متاسفانه کله چې بیا دا ورځ تیر شي بیا د ژبې بیا دغه د مورنۍ ژبه د خلکو صحیح شي یعنی زموږ په سیمه کې ته څه کوي په جمله افغانستان کې د جمهوریت په وخت کې دغه مورنۍ ژبې ته کار ونوسو تقریبا کار ورته ونوسو کار وسو هم دسي ورکه ته تا کار ونوسو اوس خو نو دا هغه دی د اسلامي امارت راغلی دی په اسلامي امارت کې اوس خو نو هغه دی د جنونو تعلیم او تحصیل باندې دا غو کارم باندې نو دلته زموږ په سیمه کې ازبکی ژبهستا پښتو ژبهستا او دری ژبهستا نو ریجیب دلته نشته په ترکمنی ژبه دلته درس نور کول کیږي
او پښتون څه په سیمه کې چې تاسو اوسئ
نه درس ته
او پښتون
ژبه ستا او په دری ژبه خو زما په مجموع کې زما په مجموع کې جلا دا ده واقع هم کچيري و نړیوال مورنی ژبه ته نړیوال خدمت وکي دا دوه پایدې لري. یو خدا دې چې سړی خپل د مور ژبه یې رنه شي افتخار به ځان ته وګړي، او بل دا ده چې د ژبو زده کول یا واجبو ته خدمت کول دا د امت تر مابین د ملتو تر مابین د زوی و د مور تر مابین دا یو وحدت هم په وجود راوړي.
ډیره مننه، ډیره مننه. کور مو ودان پښتون سب چاړي کې مونږ نیولې و خپل نظر مو شریک کړو. خغلی روخان، تاسو ته راځو مخکې مو یادونه وکړه چې تاسو په پښی مورنی ژبه مو په شهید او زده کړې مو په پښتو کړې دي. دلته مقام دي صاحب سنین صاحب یادونه وکړه چې چیرته یو ماشوم په خپل مورنی ژبه زده کړه وکړي ورته به یو څه زده کړه اسانه وي نسبت هغه کسانو ته چې هغه په نورو ژبو زده کړه کوي. تجربه دا ثابت کړي هغه کسان په دویم ژبه زده کړی کی یا په دویم ژبه خبرې کی دوی زیاتره وخت د هغه خبرو په انتقال کې دغه مفاهیم په انتقال کې چې د دوی زړه غواړي وی وی لستون سره مخ کیږي. تاسو ته وای تاسو د څنګه تجربه کړی دا وکړي چې زده کړې مو په مکتب کې فایل کړی او بیا پانتون ته لاړې او دا د وز پانتون استاد یې څومره خاطرې لري چې ستاله لپاره څومره د پروسه ستونز منو او کم کړهونه دی په دې لاره کې وګالل؟
بالکل فریدی خور، لکه څنګه چې یو انسان په ټولنه کې مثال پیدا کیږي، یعنی دو کلنې ترسي یا ونه ورسته مثال د خبرو کولو مرحله شروع کی تر کلنې پورې مثال خپل ژبه یادې، نو دا یو پروسه ده چې مثال ورورو یو ژبه تر هغه پورې رسي زده کړي تر ورستی کړهو پورې رسي. نو ما لپاره هم دا ډیره یو ستونزه وه، ځکه چې من رقم چادریار یا کوم موهید کی چې من غشیو، یعنی خپل ځانم پیژندلې کلچر انانا درسم روایت دا خپل خپل ژبه کې اربته په شی ژبه کې کړې. کله چې مکتب ته لاړو نو مکتب مثال په افغانستان کې قوانین له مخې شپږ یا اووه کلنې کې مثال اول سن کې کینی، نو کله چې موږ دغه مکتب شروع کړ بخې مثال ټول کتابونه موږ پښتو یا یو مضمون مدری و، نو بخې ناشناو، نو دا موږ لپاره ډیره سخته و چې دا کتابونه زده کړو، ځکه موږ چې کوم الفاظ مثال د کتابونو لارې اوریدو یا د استادانو له خولې اوریدو موږ بيخي د شي حیران و. نو ورور ورور چې مثال موږ دغه ژبه زده کړې دا موږ لپاره نسبت هغه خلک چې د دې خپل ژبه مثال پښتو یا دری د خپل ژبه باندې زده کړې کې نسبت هغه ته ډیره سخته و. اوس هم چې مثال موږ کله مفهوم وړاندې کوو یا یو لفظ وړاندې کوو یو کلمه وړاندې کوو جمله وړاندې ډېر په اسانۍ سره نه شو وړاندې کولی، ځکه دویمې ژبې لپاره د مفهوم وړاندې کول لږ ستونزمن دی. نو بنان موږ لپاره هم ډېره سخته وه، خو هغه اشخاص چې مطلب غواړي چې په مطلب دویمه ژبه باندې مفهوم رایه کی دوی بیا نسبت هغه اشخاص چې دوی خپل ژبه هڅه ډېره کوي تر څو یو شی زده کړي، نو دې لپاره یو ډول تشویقي بڼه هم ده چې مطلب دوی وکولی شي چې دا دویمه ژبه په ډېر هغه سره زده کړي په خواري سره محنت سره، نسبت هغه خلک چې دی خپل ژبه مورنی ژبه یې اوین د ډیره هڅه کوي چې دغه ژبه زده کړي.
روخانه کده په شی ژبه پالم راته وایي چې تاسو په سیمه کې په کومو د په کومو ساحو کې په دغه ژبه باندې خبرې کیږي او څومره ویل کې لري دغه ژبه؟
البته موږ خو دلته نګرار د رینول په نامه یو سوالي کې اوسېږو، تقریبا شاوخوا یو 50,000-60,000 نفوس لري چې ټول په شی ژبه خبرې کوي. اوس هم مطلب اکثره هغه چې دي استادان یا موږ مکاتب او هغه چې دي ټول تدریس په پښتو ژبه ده، خو البته کله چې مفهوم یا یو به انتقالي یو درس انتقالي هغه به ورسته په شی ژبه یعنی ترجمه کوي بیا هغه ته وړاندې کوي، چې البته دا یو ډول ستونزمنه ده. نو بنان لازمه ده چې هغه اشخاص چې مثال مورنی ژبه یې بلې د لپاره زمينه برابر شي تر څو وکولی شي په اسانۍ سره زده کړو وکړي.
یعنی تاسو په سیمه کې د ننګرهار په درې نور کې ټول تاسو د ژبې ویونکي په پښتو ژبه زده کړه کوي؟
او بالکل همداسې ده، البته د پښتو ترڅنګ دری جبی مضمون هم مطلب آقا یو مضمون دی جبی پا برخه کشتا چه در سنگ دری وی خو اکثر در مضامین چه پا خونزی و که مقادبه که تدریسی در طول پا پختو جبه بندی دی.
مننه مننه تاسو بیرته راو ګرځو. اوس هم د نورستاني ژبې ویونکی عبید الله انوري هم را سره سټډیو کې مل شوی دی. تاسو ته خراغلاست ویو ستړي مشي. تاسو ته د خپلې ژبې په اړه وایي چې ساسې ژبه په کومو سیمو کې دا ویونکی څومره دی او تر اوسه پورې چا دغه ژبې ته کار کړی که نه؟ مننه سیال خو ډېره
مننه نورستانی ژبه چې دی البته په دوه ملکونو کې ویل کېږي. یو خو په داخل په افغانستان کې چې په افغانستان کې په نورستان، لغمان، ننګرهار، کونړ، کابل او کندوز ولایتونو کې، همدارنګه په پاکستان کې د چترال په سیمه کې د درې کلي د غبور، ممرت او کونیش په کلیو کې هلته د خلک دغه ژبې ویونکي دي او تقریبا یو سلو څلوېښت زره خلک یعنی په دې دواړه ملکونو کې دغه کوم ځایونه چې ما تاسو ته دلته یادونه وکړه دلته تقریبا یو سلو څلوېښت زره خلک دغه نورستاني ژبه ویونکي دي.
که دا م راته ووایه انوري صاحب، څو ولایتونه مو یاد کړه په ټوله کې دغه سیمو کې چې ستاسو د ژبو دغه ویونکي ژوند کوي، تر اوسه کوم ښوونځی ورته شته که نشته که دوی په نورو ژبو زده کړې کوي؟
متاسفانه چې تر اوسه پورې داسې ښوونځی نشته چې هلته په نورستاني کې باید زده کړه وشي. نو مکمل په نورستان کې تقریبا شپږ ولسوالیو په شمول د مرکز کې ټول په پښتو ژبه زده کړه کوي او په منډول ولسوالۍ کې مکمل دغه کتابونه درسي کتابونه چې په فارسي دي، په دري دي البته، او په منډول ولسوالۍ کې مکمل تقریبا پنځه دېرش ښوونځي دي چې هلته ټول مکمل په دري ژبه زده کړه ترسره کیږي.
انوري صاحب، د نورستان په اړه ما داسې اورېدلي وو چې هلته کلی په کلی یا داسې قریه په قریه یا که د یوې سیمې نه بلې سیمې ته ځي ژبه او لهجه یو څه متفاوته ده. ستاسو دغه د لهجو متفاوتوالی څومره ښایست په دې سیمه کې رامنځته کړی دی او که ستونزې زیږولې دي؟
زما په نظر خو دا یو قسم ستونزه ده په دې دلیل په نورستان ولایت کې زه تاسو ته کولی شم چې ووایم چې هلته تقریبا شپږ ژبې دي او په شپږ ژبو خلک هلته تکلم کوي او بیا په دغه نورستاني ژبه چې دی دغه نورستاني ژبه په مجموع کې هلته تقریبا اویا شپېته فیصده خلک دغه نورستاني په ژبه غږېږي او نور هلته ګجري شته دي، هلته پشیان شته دي او بل ژبې هم هلته تکلم کېږي. او واقعا ستونزه پدې ده چې کله چې مونږ دغه سیمو ته ځو یا دغه کلو ته ځو نو هلته مونږ داسې یو رقم مشکل سره مخ کېږو چې مونږ د هغوی په ژبه باندې نه پوهېږو. خو خوشبختانه هغه خلک د نورستاني په ژبه باندې پوهېږي، ځکه چې د نورستاني ژبه هلته اکثریت خلک نورستاني ژبه غږېږي. نو په دې خاطر هغه نور خلک چې دي هغه نور ژبه والا بیا زمونږ په ژبه باندې پوهېږي او مونږ بیا لږ مشکلات سره مخامخ کېږو.
ډیره مننه کور دې ودان چې راغلی خبرونې ته او خبرې دې وکړې. نیازی صاحب، تاسو ته بدر شو زموږ د قدرمن میلمه هم یادونه وکړه چې د دوی په سیمو کې مختلفې ژبې دي. دا چې په یو سیمه کې یا په یو هیواد کې په ټوله کې په نړۍ کې مختلفې ژبې دي او د هرې ژبې ویونکي هڅه کوي په ځانګړي ډول هغه ژبې چې ډېر ویونکي لري دوی غواړي چې دغه ژبو ته پرمختګ ورکړي، څه فکر کوي که چیرته د ژبو ترمنځ یو تقابل رامنځته شي یا د ژبو ترمنځ دغه رقابت شده دغه ګټور ده که د ژبو په ضرر تمامېږي؟
دا د نړۍ ملکونه په جغرافیایي لحاظ باندې داسې ویشل شوي دي، هر عامل چې خو داسې ویشل شوي چې قومونه او ژبې دا په بېلابېلو رواجونو او په سیمو تقسیم شوي ویشل شوي دي. په دې اساس باندې د ډېرو ملکونو په جغرافیو کې د بېلابېلو کورنیو ژبې موجودې دي. لکه ستاسو اجازه وي لږ تر لږه دې اورېدونکو ته به داسې یو رڼا ورکړي چې په افغانستان کې نن سبا تقریبا د نومونو په لحاظ باندې تر دېرشو د زیاتو ژبو نومونه ذکر شوي، خو چې په دې کې ځینې ژبې مړې شوي دي او نورې چې دي ژوندي دي. په دې کې تقریبا د څو کورنیو ژبې دي، یو د انډو اروپایي کورنۍ پورې اړوند ژبې دي، پارک ژبه خاص چې په دې کې پښتو،
او دری او بلوچی او پراچی پامیری ژبه دغه دردیک ژبه پښوی نورستانی گوری وټپوری او شوماشتی او ساوی یا پالوله چې د کونړ ولایت په ناری ولسوالۍ کې وسیله کې ولکیږي دا ژبه دویم دلتایی پرنی ژبې دي چې په هغې کې ازبکي او ترکمني او قزاقي او قرغزي دا ژبې شامل دي د حنیفاني کورنۍ له ډلې نه په افغانستان کې دوه ژبو پخوا ویونکي درلودل چې یو عبري او بل د عربي ژبې د عبري تقریبا په افغانستان کې په هرات کې او په کابل کې ځینې اوسېدونکي درلودل چې اوس نو سبا نشته رهی اما د عربي ژبې یو اوښ کې بره دا اوس هم د بلخ ولایت په شلګرو ولسوالۍ کې ځینې ویونکي لري او همدغه ډول د ډرویډین لینګویجز فیملی یا د ډرویډي کورنۍ یو ژبه براهوي دا په نیمروز او په شاوخوا سیمه د هلمند په دې ساحو کې ویونکي لري نو په دغه اساس افغانستان د دغه ژبو یو کوربه هیواد پاتې شوی دی او پاتې او بل یو سره ړی زه واچوم مخکې د ملګرو دوستانو خبرې وکړې نورستاني که څه هم په نوم کې یوه ژبه راځي اما د رسمیاتو په چوکاټ کې ورشي هلته دوی تقریبا څلور مشخصې ژبې دي البته یو دوه ترېګامي او امایي دا دوی وایي خو ژبپوهان په فرصه پورې په دې باندې متفق نه دي چې دا دواړه هم ځانګړې ژبې دي مثلا کلشاله کتویری پرسونی او اشکونی دا د څلور ژبې د اوس په نورستان کې ثبت شوي چې دا په بیلابیلو درو کې ویونکي لري او د یوې ژبې ویونکي تقریبا 83% پورې د بلې ژبې په ویونکي سره په افهام او تفهیم کې په مشکل سره مخامخ دي زما د معلوماتو پر بنسټ د افغانستان د پوهنې وزارت د پښتو ژبې باندې هم د لومړنیو زده کړو لپاره د پښتو ژبې ماشومانو لپاره د هغوی په ژبه باندې د نصاب کتابونه چاپ کړي دي او همدغه د نورستاني ژبه باندې مالګه په نورستاني کې بیا ورته معیار دغه کتویری یا کتی چې ورته وي دا ژبه د دې لپاره په معیار کې نیول شوې وه البته دغه نورستاني پوهانو ځینې چلته وو په هغې نصاب کې به کار کوي د هغوی لپاره البته دا په ابتدایي زده کړو پورې دغه هم شته په پامیري ژبه کې د شغلي او شغلاني ژبو لپاره په نصاب به کې ځینې کتابونه د لومړنیو زده کړو لپاره چاپ شوي همدغه ډول د نورو نو یو د ژبو تنوع او رایټي په یو هیواد کې دغه د هیواد خپلا او رنګارنګي او دغه خپلا د هیواد په فرهنګي اثراتونو باندې تاثیرېږي په کار دار چې د دې ټولو ژبو د ژوندۍ ساتلو لپاره کار وشي خو له بده مرغه موږ په داسې یو پیر کې ژوند کوو چې د ګلوبلایزیشن د نړیوالتوب او بل د انفارمیشن ټیکنالوژي د معلوماتي ټیکنالوژي په اثر کې دا په نړۍ کې د ژبو د مړینې او د متر کېدو عوامل دومره ډېر شوي چې د تیرو کلونو په څیر چې سره پرتله کوي پخوا په نړۍ کې ژبې په دومره حد کې زر نه متر کېدلې لکه څنګه چې اوس متر کېږي دا دغه عوامل او دغه ګواښونه او خطرات چې ژبو ته ورپېښ دي د یونسکو د 2013 کال د راپور پر بنسټ چې هغوی دغه فکر کړی چې د نړۍ تقریبا پر نیمایي زیاتې ژبې هغه د مرګ له ګواښ یا د مړ کېدو له ګواښ سره مخامخ دي او همدغه اساسو چې یونسکو په نړۍ کې د ژبو د ساتلو د هغوی د فرهنګي اصالتونو د خوندي کېدلو لپاره هلې ځلې شروع کړې او په بېلابېلو هېوادونو کې دغه د مورنۍ ژبې د نړیوالې ورځې موضوع هم په یو تړاو سره د یونسکو همدغه موضوع سره تړاو کوي نو دا په بېلابېلو هېوادونو پورې اړه لري ځینې هېوادونه په سیاسي او اقتصادي لحاظ باندې او هم د پټکاو په لحاظ باندې امن هېوادونه دي پیاوړی اقتصاد لري روابط لري هغوی د خپلو ژبو لپاره د خپل امکاناتو په موجودیت کې ښه کار کولی شي ځینې هېوادونه چې هغه پیاوړی اقتصاد نه لري کمزوری اقتصاد لري هغلته د ژبو پرمختګ او وده
یو څه ډول تکلیف نیازی سب کم دی برخه باندې تم شو کپم دی برخه باندې تم شو آیا موږ ژبه بیا دی وی وسیلې په توګه کارولای شو چې په نورو باندې لک څه بار شو یا دا چې په غو باندې خپل قدرت تثبیت کړو لند
اوس کله دا سمشي چې خو یو هیواد خپل ملي جغرافیه لري او دا هیواد خپل یو ملي سیاست لري هر هیواد خپل ځبنه سیاست او ځبنه پالیسی لري د ژبو هویت د ژبو حیثیت او اجتماعي سټیټس سره هغه د یو هیواد اساسي قانون کې تفصیلي په اساسي قانون کې چې د یو هیواد ژبه په کوم ډول تفصیل شوی وي او موږ ډول په ټولنه کې راځي د کار د خدمات باندې چې زه په سوني تعلیم تاسو مثلا ځینې هیوادونه دا چې هغوی د خلکو تاریخ او فرهنګ ته د درناوي په خاطر باندې په خپل هوادونو کې سو ژبې پر رسمیت پیژندلي او د هغې لپاره کار کوي، لکه سویس چې په هغې کې ایټالیایي او الماني او د مالش او یو بله ژبه چې په هغې کې ویل کېږي ټول لپاره کار کوي. دا د جغرافیې په لحاظ باندې په یو محدوده په یو مشخصه جغرافیه کې خلک واقع دي او هغې لپاره کار کوي. ځینې هوادونه دوه رسمي ژبې لري، کاناډا انګریزي او فرانسوي ژبه رسمي حیثیت لري. دا چې انګریزي نه سبا د نړۍ ژبه ده، نو په کاناډا کې مشت انګریزان نه غواړي فرانسوي.
نیازی صاحب، که دغې برخې ته یې ځواب راکړئ چې اوس مهال کې چې تاسو اشاره وکړه چې نړۍ ګلوبلایزیشن ته ورنږدې ده او ټیکنالوژي ده او په ټوله کې یعنی په یو ډول باندې انګلیسي په نړۍ باندې حکومت کوي، څه فکر کوئ دغه نورې ژبې یا دغه تقابل چې یا دغه کوم رقابت چې د ژبو ترمنځ ده، دا د یو وسیلې په توګه کارېدای شي که نه؟ لنډې راته وایي.
نو زموږ په هېواد کې خو د یوې وسیلې په توګه مو دا رقابت لپاره نه ده کارولې، یعنې په لږه د افغانستان حکومتونو دغه سیاست د رقابت لپاره نه ده کارولې. دلته د افغانستان په قوانینو کې د ژبو دپاره د خوندیتوب د ژبو د پیاوړتیا د دوی د ساتلو دپاره په دې باندې تاکید شوی، ټینګار شوی. خو له بل اړخه چې موږ یو کمزوری اقتصاد لرو او د ناامنه یو هېواد یو بګ یو دوامدار او سټیبل حکومتونه نه دي درلودلي، نو په همدې اساس باندې موږ ژبني پلانونه یا د لینګویج پلانینګ پر اساس باندې د افغانستان د ژبو لپاره کارونه نه دي کړي. که کوم پلان مو په یو حکومتداري کې په یو حکومت کې د ژبو د ودې لپاره یو څه موضوع مطرح شوي، یو ځای پورې کار شوي، بېرته د یو بل عامل پر اساس تکنی شوي او پر مخ نه ځي. په افغانستان کې د یو بل سره د برتري په توګه باندې دا څه کوم څه معنی
لري؟ مننه کوروادان. سانی صاحب، تاسو به مرسته وکړئ، تاسو راته وایئ تاسو هم په علمي اکاډمۍ کې غړی یاستئ، هلته کار کوئ. اوس مهال څومره زموږ رسمي ژبو ته کار شوی ده او په ټوله کې تاسو چې د کومې ژبې ویونکي یاستئ هغې ته په علمي او اکاډمۍ برخه کې نور لیکوالان او څېړونکو څومره کار کړی دی؟
مننه سیال خوري. په افغانستان کې بیلابیل د رسمیزو یا وړو ژبو ته کار شوی دی. اوس هم کېږي د علومو اکاډمۍ په چوکاټ کې هم د پخوا د تاسیس څخه تر دې دمه بیلابیلو ژبو ته کار کېږي. خو ځینې وخت داسې وي چې د بیلابیلو د دغه ژبو ځینې علمي غړي یا څېړونکي د خپل د سین له وجې تقاوت شي یا نور قدرونه پیدا نه شي، په ځینو برخو کې داسې ځینې ستونزې لږ پیدا شوي دي. خو خوشبختانه چې دغه د وړو ژبو په برخه کې هغه څېړنې او ادبي فرهنګي هڅې او کارونه روان دي تر دې دمه. او
تاسو د خپل ژبې په اړه وایي، سنین صاحب د خپل ژبې په اړه ته وایي، علاوه تاسو نه آیا په دې ژبه کې داسې بل کوم لیکوال یا داسې کوم قدر شته چې هغوی هم دغه ژبې ته کار کړی وي؟ علاوه د دې چې ویونکي شته ده، هغوی هم هڅه کړې وي دغه ژبه ژوندۍ وساتي؟
دغه ژبه خو لیکوال او شاعران لري، خو البته هغه لیکوال چې دې ژبې ته باري په ځانګړي ډول د ادب او فرهنګ په برخه کې آثار لیکلي دي او آثار چاپ شوي، دا هغه لیکوال له جملې نه. نو زموږ پلار ارواښاد محمد نواز قدسانی د لومړي ځل لپاره هلې ځلې کړي دي چې تقریبا شپږو آثار یې د ګوري ژبې د ادب او فرهنګ په برخه کې چاپ شوي دي. تر دې وړاندې بل کوم لیکوال یا څېړونکي د سی او کار نه د کړې دی جی بی او د ادب په برخه کې آثار چاپ شوی، یعنی لومړنی آثار چې دی جی بی د ادب په برخه کې چاپ شوی هغه هم زمونږ د والد صاحب
محمد
نواز حقت ثانی سو نوروب په نامه په شپږاتیا کال کې چاپ شوی. نور بیلابیل آثار چې دی ټول دی چاپ شوی دی د ګوري ژبې په برخه کې، د ګوري ژبې د قوم او کلتور او فرهنګ
تاسو رستای پیغام برو سره واخلو ژوندۍ وسی. مقام زی صاحب، تاسو ته راشو، تاسو د پښتو ادبیاتو په برخه کې راته وایي کوم لیکوالانو چې په دې برخه کې کار کړی ده؟ که موږ تیر زمانو ته ورشو، پښتو یو بډا ادبیات لري، اوس مهال داسې کوم لیکوالان شته چې په دې برخه کې کار کوي او غواړي دغه ژبه ژوندۍ وساتي؟ ځواب مو راته لنډ وایي.
بلی ده خود ده خاطر چې د ژبه په برخه کې همیشه خصوصا په پښتو ژبه برخه کې زس م فکر کوم نسبت په خواته اوس ډیر کار کیږي او ډیر کار روان دی او ډیر لیکوال کوشش کوي چې بیلابیل اثر پښتو ژبه ته راوځ مړ یا هم خپل تخلیق کړي. نو په پښتو ژبه برخه کې شخصا خوشبینی ډیر ده او خلک په خپل پښتانه اوس په شعوري توګه د ژبه د پرمختګ لپاره کار کوي. نو خوشبینی ان شاء الله ډیره ده.
ډیر مننه مقام صاحب. روخانه تاسو ته ورشو، تاسو ته وای تاسو ژبه پښی ژبه ده، په دې برخه کې لیکوالانو څومره کار کړی دی او تاسو خپل په دې برخه کې څومره کار کړی دی؟
پښی ژبه په کله باید دومره وای چې څومره چې د تعلیم ساحه پراخي یا مغمره یو ژبه لپاره کار کوي، مخکې دومره کار نه و شوی. البته پښی ژبه لپاره کیدلې شي ممکن دی استثنایی مثال یادولې چې استثنا حالت کې ځینو لیکوالانو به کار کړی، خو څومره چې مثال هغه ساحه کې علمیت کچه لوړی یا مغمره بیا هغه ژبې لپاره کار کوي. خوش پښتانه مونږ د پښی ژبې لپاره اوس ډیر زیات کار شوی. ځوانان دي، لیکوالان دي، ژبې په برخه کې لیکنې کوي، هم د ګرامري قاموسونه لیکلي دي. د ژبې لپاره ځانګړي هغه بیل اصول چې مثال را ژبه بیل قواعد او ګرامري قواعد لري، نو هغه لپاره زیات کار کړی. حتی ځینې کتابونه یې پښی ژبې ته ژباړلي دي، حتی د قرآن شریف تفاسیر هم په پښی ژبه اوس اړولې دي. نو دا ډېر یو البته خوشبختي وایم د ژبې لپاره چې اکثره اوس ځوانان دي لګیا دي د ژبې لپاره کار کوي.
کدام را ته ځواب کړی چې ستاسې په ژبه کې داسې کوم ځانګړی اصطلاح یا ځانګړی داسې نښه چې هغه د نورو ژبو نه توپیر کړي؟ مثلا موږ تېره ورځ داسې یو پروګرام درلود، هغه کې ویل چې هغوی ټولې خبرې په اشارو باندې کوي. تاسې په ژبه کې داسې ځانګړی کوم څه شته که موږ سره شریک کړئ؟
بالکل فریدی خورا ژبه ځانګړی هغه لري، خو لیکن پښی ژبې د کوم الفاظ چې دي دا ټول همدغه عربي الفاظ او پښتو الفاظ دي، خو یوازې یو کلمه یو هر پښی ژبه کې نسبت نورو ژبو ته اضافه ده چې هغه بیخي په پښتو دري، حتی کېدای شي نورو ژبو کې نه وي، هغه تلفظ هم د نورو ژبو ویونکي نشي کولی. دا بیخي ځانګړې کلمه ده چې شی ورته وایي. دغه کلمه البته تلفظ کول نورو ژبو ویونکو لپاره بیخي سخته ده. نور هماغه الفاظ او کوم حروف چې دي ټول کټ مټ هماغه عربي او پښتو ژبې کلمې دي. صرف یو کلمه پکې اضافه ده چې هغې لپاره علومي اکاډمي په اساس باندې د تقریبا لس پنځلس کاله مخکې
کولی شي هغه کلمه را تلفظ کړي چې اوریدونکي مو اوري.
او بالکل هغه کلمه د شی په نامه ده چې شی ورته وایي. لکه ځینې الفاظ مثال مونږ کاروو، بام ته شون وایو یا دریو ته شی وایو. دا داسې یو لفظ دی چې په اسانۍ سره د نورو ژبو ویونکي نشي کولی چې هغه تلفظ کړي. صرف همدغه یو لفظ پکې هغه ده. بیا د علومو ځینو غړو په اساس په یو غونډه کې به دې لپاره ځانګړی یو نخه یا سمبول کارولی شي. مطلب لیکنه کې مونږ ما غل لفظ کارو، کله چې مونږ لیکنه کوو یعنی کتابونه کې دغه لفظ کاری، نو دې لپاره ما غل سمبول چې مطلب هر پیغه به له ځنګړې کې مونږ د لام ته وته سر کې یو علامه سمبول غونډې لري چې دا د نورو ژبو په تل سره تفاوت
دی. ډېر مننه کور مودان د پانتون استاد روحان الله روحان د علوم اکاډمۍ علمي غړی شریف الله سنین، همدارنګه ډاکټر رفیع الله نیازی د علوم اکاډمۍ علمي منشي او لیکوال او ژباړن ریاض مقامزین، مننه چې موږ سره په دې پروګرام کې ګډون وکړ. او تاسو اوریدونکو لیدونکو نه هم نړۍ مننه چې تر دې دمه موږ ملتیا وکړه. تر بلې اونۍ ښه چاري.
د انجلو په شونځي کې د اول سین سنیولې تر دولسمه پورې مدیره، سرمالیمه، معلمانې، خالات، ټول شي سی
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې ورځ په ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حال دا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نه وړي وایي موږ مشکل لرو، نارینه والې زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.